پېښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د دنکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمو زموږ موضوعات رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د بنو پولیسو پر مرکزی دفتر وسلوال برید مرګ جوړ لاړولې ده. د چین وزیر اعظم د شنګای همکارۍ سازمان په سر مشرزه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ترسیدلې ده. د اسرایلو پر یو پوځي مرکز د حزب الله په برید کې څلور اسرایلی سرتیري وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو نن د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. رپورټونه دي چې د وسلوالو پولیسو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. پولیس چارواکي وایي په جګړه کې تر اوسه 15 وسلوال او څلور پولیس سرتیري وژل شوي دي. د بنو پولیس لاین یو ډي اس پي د نوم نه څرګندولو په شرط مشالو ته وویل چې وسلوال پولیس لاین ته د نن شوي او له پولیسو سره نښته دوام لري. په نه حال کې د پوځ هلیکاپټرونه د بنو د پاسه پروازونه کوي او د ښار لوی لارې امنیتی ځواکونو تړلې دي. په داسې حال کې دا چې د بنو خلکو پر وړاندې د نام نه پیښو پر ضد په خپلو احتجاجونو کې له حکومت د امن د ټینګښت غوښتنه کړې ده. حکومت او هم پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت نومې جرګې پر پاکستاني پوځ او وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. د هغې درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوې یوې اتیا کسیزه کمیټې د جرګې د ګډونوالو د وړاندیزونو پر رڼا کې بیګا یو دویش نکاتي اعلامیه نهایي کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې په ځای کې غونډه شوې او زرګونه کسانو ته اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور دغه په خوا کې ناستو.
پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بلا بل نامونو طالب نه تر داعش پر یادېږي دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دای ور سره زمونږ د خاور نه دوزي.
منظور پښتین زیاته کړه چې که پوځ وسلوال په ټاکل شوی موده کې ونه وتل نو بیا به جرګه د دوی د وستلو لارې چارې لټوي. په اعلامیه کې دا راز راغلی چې پښتانه به د سوری رواج ختموي، د زمشوز له ولس به د بجلی بل نور کوي، د نور خیبر پښتونخوا خلک به د بجلی د یو یونټ بیا تر 500 روپو زیاته نور کوي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ به پرته له پاسپورت او ویزې وي، او دا چې جرګه به د زمکو په تیره په کورمه کې د فرقیزو شخړو د هواري لپاره یو نماینده جرګګۍ جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې هیڅوک په هیڅ یو چاته کلنګ نه کوي. په لامه کې د صوبې د وسایلو د تقسیم او شمیر نورو چارو په اړه هم فیصله شوې دي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت او نه هم پوز د جرګې د اعلامیې په اړه څه ویلې دي. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي چې لواده نه د انکار په سر یو اتلس کلنه نجلۍ وژل شوې ده. د پبو تھانې پولیسو نن مشالډو ته ویل چې هغه نجلۍ د مردان ضلع اوسیدونکې و او بیګا ماخام د خپل تر لزوی شاسوار سره په موټر سایکل روانه و چې د پبو له سبزی منډای سره نږدې پر ډزې وشوې. شاسوار په پبو تانه کې رپورت درج کړی دی چې پکې دوه کسان حمید او ودود د جلای په وژنه تورن کړی دی. رپورت تر مخه حمید له دې جلای سره واده کول غوښتل خو دا غې له خوا د انکار په وجه هغه ووژل. پولیس وایي د دواړو ملزمانو د نیولو لپاره هڅه پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد د مخنیوي قوانین شته، خو د ښځو د حقونو فعالان شکایت کوي چې هغه په سمه توګه نه عملي کیږي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شنګای همکارۍ سازمان اس سی او په دور ځنۍ سرمشرزه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی به د اکتوبر تر 18 پورې په پاکستان کې وي او له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره به لیدنه کوي. د اس سی او د غړو هیوادونو د استازو د درویشتمه غونډه به سبا او بل ورځ یعنی د اکتوبر پر 15 او 16 په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې د سی او په سرمشریزه کې به پر سیمه ایز تړون او د غړو هیوادونو ترمنځ پر تجارت او کاروباري اړیکو بحثونه وشي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي د هند سره کسیز پلاوی د روسیې شپږویا او د چین 15 استازي او داراز د ایران دوه کسیز او د کرغستان څلور کسیز پلاوی وار لمخه اسلام آباد ته رسیدلی دي. د غونډې د امنیت لپاره په اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای شوی دی. او د اسرایل شمالي خار بنیامین اتا نږدې پر یو پوزي مرکز د حزب الله په ډرون بدونو کې څلور اسرایلی سرتیری وجل شوی او لږونه نور جوړبل دي. حزب الله یو وسلواله ډله او هم سیاسي ګوند دی چې د لبنان زیاتره جنوبي برخې کنټرولوي. د اسرایلو پوز نن وویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 80 کیلومتره کې د پوز پر یو مرکز شوی دی. حزب الله د دې برید ذمہواري منلې او ویلي چې په بنیامینا کې د پوزي روزنې پر یو کیمپ د بی پیلټ الوتکو برید کړی دی. دا د 13 کال اکتوبر راځي پر اسرائیلي ځواکونو تر ټولو خونړی حمله ده. امریکا حزب الله تر هغه ډلې بولی او اروپایي ټولنه بیا دا غډلې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې اچولې ده. مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. نن په بنو کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو په بریده کې څلور پولیس سرتیري او 15 وسلوال وژل شوی دي. خپل خبريال تازه معلومات اخلو. د پښتون ژغورنې ورزنګ مشر منظور پښتین بیګا په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې د اعلامیه په ډاګه کړه چې په کې لسیمې نه د پوز او وسلوالو ډلو د وتلو ترڅنګ د کډوالو کورونو ته د ستنولو غوښتنې هم پکې دي. په بنو کې د شوال یو کډوال هیلمن دی چې د جرګې پریکړه به عملي شي. د کورمه د غزګړی اوسیدونکو په غزله کې د اکتوبر پر 12مه د مسافر پر ګاډیو شو دزو ته اشاره د پاکستان ریاست ملامتوي چې دوی ته امنیت او انصاف نه ورکوي.
تو مو توي زر سره لوشه او تو زبي امر ولم ده ریاست مو ته انصاف نشي رکوای نور خو مسره بل چانس نشته.
پر اسرائیل او د حزب الله د ډرون بدونو په اړه هم معلومات لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوس. اولنۍ موضوع ترازو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په بنو کې هلته د پولیسو پر مرکزی دفتر یا پولیس لاینز وسلوال برید شوی دی. تر هغه وروسته به داسې رپورټونه دي چې هغه د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. په دغه پیښه کې په دغه برید کې مرګ ژوبل هم اوخته ده. عمر وزیر چې زمونږ په سیمه کې خبريال دی د وخت په خبرونه کې را سره دی. وزیر صاحب سړی مشي درته وایو تازه کته خو څه مخکې معلومات را کړو خو تازه څه صورتحال دی؟ دغه جګړه لا هم روانه ده، مرګ ژوبل چرته ورسیده؟
جی هرن بچا بالکل مننه. په بنو کې دغه په پولیس لاین باندې دغه چې بریج شوی دی، د مسپخینه دغه جګړه روانه ده. د پولیسو په وینا چې وسلوال دغه ته په یو زرنج گاډي چې غلو یا رکشا غونډي وی پاغي کې د پولیس لاین مخ ته چیرې دل نو پولیس لاین باندې موجود په گیټ باندې چې کم درې سرتیری وو نو دوی چې سمدستي هغه باندې فایرینګ کړی دا غي اورل او بیا دننه لاړل. چاغه نه پس دغه جګړه د دوی ترمنځ دغه ډزې روانې دي. تر اوسه پورې هم دغه ډزې روانې وي. لوی لوی چاودنه هم د کې وشوي. اوس تازه تازه لګه شی بوډاندې دغه کې لک خاموشي راغلې ده. خو لا د غلطاتلون کې لارې کم دی، هغه تړل شوی دی، کاروایی مکمل شوی نه ده. پولیس وړاندې هم مختلف چکم دی معلومات ورکړي وو چې مشال ریډیو د خپل اوریدونکو سره شریک کړي دي. هغه نه پس اوس پولیس بیا دلته مقامی رسنوي سره چکم دی هغه سلسله بند کړي ده. دوی نه غواړي چې وړاندې کم معلومات یې هغه شریک کړي. خو البته لګه شی بوډاندې مشال ریډیو تلته چې په جګړه کې بوخت کم پولیس سره ری د نوم نه خودلو په شر دوی دا ویل چې د وسلوالو سره په پولیس لاین کې د نن نه دغه جګړه چې کم دی تر اوسه پورې چې کم روانه ده یا وشوه پاغه کې سلور پولیس والا دوی وسوي مخ کې درو چې هغه وژل شوې دي. د پولیس سرتيري سلور پکې وژل شوې دي او سلور نور جوړل شوې دي. دوی وایي چې وو پورې وسلوال د غلطه د نن نه تلي دي چې پاغه کې 15 وسلوال وژل شوې دي او هغه جسدونه هم دوی رسنوي ته لګ لګ داغه سزای په ځای تصویران هم ورکړي دي. البته دوه نور چې کم دي چې وو دوی خودلی وو 15 پکې وژل شوی دی. هغه نه پس بیا دوی دا معلومات نه دی ورکړي چې دوه نور وسلوال چې کوم هغه وژل شوی دی کنه. هغه سره لا جګړه روانه ده خو فلحال هغه خاموشي ده. هغه نه پس دوی رسنوي ته څه نه دی ولی کم چې درته وې مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط پولیس لاین کې موجود هغه پولیس سرتيري چې په جګړه بوختي هغه مشال ریډیو ته دا غي تایید کړی دی چې 15 وسلوال تر دې دمه وژل شوی دی.
دا تاسو کوم ګاډي یاد کړو دا په یو ګاډي کې دا وواړه وسلوالو دی دنه تللی دی او بیا جګړه پیل کړی ده.
بالکل دوی وای چې دغه یو زرنج گاډه وو زرنج ورکوټی شانته مختلفو نامونو سره خلک یادوي خو دلته ورته زرنج وایل کیږي چې بیخي د رکشې نه لګ لوی وي د موټر سایکل غوندې مخ کې وي غشاته بډې وي د ټریکټر غوندې ټرالا وي پورې چې خلک اوس لوی لوی سامان هم پکې وړي په دې کې دوی نه سوچ دلته تیرې دل او سمدستی پولیس لاین ګیټ ته ور ټپ کړی دی ولته په ګیټ باندې چې کوم موجود سرتیری دي سمدستی هغه ویشتي دي خو هغه نه پس په ګیټ باندې پولیس وای چې بره چې کوم په مورچه کې پولیس سرتیری نه استي هغه هم په دې کې وسلوال یو یا دوا په مکا وجلې دي نور ورستو په دغه جګړه کې
دفتر سمره لوی دی پولیس لاین سمره لوی دی ډیر ځکه دا دغه موقعیت لري
بالکل دا په تقریبا په کم نه کم چې وی دا په 25 تر 30 کانال زمکه باندې به دا موجود وي او دا هغه ځای دی چې په مشال ریډیو دا غي ډیر ویډیوګان هم پرتی دي سوبر زوړان دي چې دلته کم پولیسو درنه کړي وا هغه د دې پولیس لاین مخه تا وا او دغه پولیس لاین چې چرته موجود دی په منځ کې سړک دی بلخوا د فوز چاوني دا
اوس مهال وزیر صاحب څه صورت حال خلک سمره په ویړه کې دي د خبر دزونه به اوریدلې وازونه به اوریدلې دا شاوخوا خلک غي په کورونو دننه دي چې بهر ته هم سوک راوزي بلارې خو تاسو وای چې ویل چې بند دي خو خلک څه وای سمره په ویړه کې دي
بچا دا په وایم چې په شروع کې خو دلته به ویره تر خوا تر مازیګر پورې د غلطه خلک نتلل خو اوس تازه چې زه وینم بالکل د پولیس لاین سره لګا شپا کې هم خلک اوس تاویږي را تاویږي قسم الته لارې بندي نو یو قسم دلته روزانه د 14 او د غبریدونه داسې شوی دی چې هغه خلک ور سره یو قسم اموخته دي دلته چې ما خلکو سره خبرې کولې چې الته خو اجازه نشته او بیا دزي کیږي نو بیا خوده مکه د غلطه پدې کې هم خلکو ته تاوان رسی خو ما لیدل چې دلته پولیس لاین مخې ته پولیس د لارو باندې چې ولاړو نه کې چې ولې خلک نه پرې خودل خو خلکو به زور کولو چې په غلار باندې لاړ شي نو یو داسې قسم صورتحال هم تر سرګو کې
د دې بریډ ذمہواری تر اوسه چې منلې دا کمی وسلواله ډلې سویلې دي کنه
تر اوسه هم کمی وسلواله ډلې یا په رسمي توګه د دې بریډ ذمہواری نه دې منلې او یو ځل بیا به دا وایم اوریدونکو د پاره چې دغه بریډ په پوبنو پولیس لاین شوې دي چې دنه وسلواله تلې دي او دغه جګړه روانه ده تر اوسه پورې 15 وسلواله په دې کې وژل شوې دي او سلور پولیس ولا وژل شوې دي
سم ده ډیره مننه عمر وزیر زموږ خبريال بنو معلومات را کول د خار په د پولیسو په مرکزی دفتر چې پولیس لاین ورته وی الته وسلواله بریډ کړي دي تر هغه وروسته جګړه هم پیل شوې ده تر اوسه په کې د دې د وینا مطابق چې کوم معلومات د پولیس لاین له دننه څخه هغه سرتیری پولیس چې په جګړه بوختو د ته حال ورکړی دی چې په سلور پولیس سرتیری وژل شوی دی سلور زخمیان دي او 15 وسلوال غوی دا وکی چې دوی وژل دي او ټول ټال و وسلوال دننه ورغلی وو چې پولیس سره جګړه پیل کړې وا په دې حق له نور تازه معلومات هم تاسو ته څنګه مونږ ته را رسي تاسو سره شریکو د پښتون کمی عدالت په نوم جرګې چې پښتون ژغورنې غورزنګ د خبر پر ریګلل مکی جوړ کړې وا بیګا خپل دوی شنو کاتي اعلامیه خبر کړه په لمه کې ویل شوی چې پوزه وسلوال دوړه دی په دو میاشتو کې درنه د پښتون لسیمو وزي کډوال د خپل سیمه تستانه شي او د سوري دود دی ختم شي په لمه کې د بجلی بلونو کمولو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله پرتل پاسپورت او ویزه د تګ راتګ په کابل ځلو کې د زمکو او فرقیز شخړو د واري لپاره د یو نمائنده جرګې د جوړولو او همدارنګه د صوبې په وسایلو کې پښتنو ته د حق ورکولو په څیر د مسلو ذکر شوی دی په دغه اعلامیه کې د جرګې د پریکړې د غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې زرګونه خلک یې د جرګې په ځای کې اوریدو ته غونډ شوي ول موږ ته په دغه اړه زموږ په سارانه خبرونو کې زموږ خبريال عظمت علي شاه په دغه اړه دا معلومات راکړل
جرګې د پریکړې کړې دا چې په خبر پښتونخوا کې او د بلوچستان چې کوم علاقې دی پاغي کې بده 15 روپے یونټ نه سیوا د بجلی نرخ چې کم دی هغه نور کول کیږي او کچره زیات بل نه راځي نو به د خیبر پښتونخوا خلک چې ګوندې هغه بلونه نه جمع کوي بجلی د بلونه حواله سره چې کوم خبر شو کچره په دغه باندې عمل نه کیږي او حکومت چې کوم دی هغه د پښتنو سره په دې خبره باندې متفق نه وي نو بیا به هغه دغه کوشش کوي چې د خیبر پښتونخوا نه څومره هم وسایل د ملک نورو حصو ته ځي هغه به بندوي چې څومره هم سیاسي یا څومره هم تحریکونو پاره کې گرفتار چې څومره هم کسان دي هغه چې کوم دی هغه لزر تر زره را پری خودی شي په جرګه کې دا هم ویل شو چې په کوم ځای کې دا جرګه روانه ده دلته کې به یو سیکریټریټ جوړیږي او غا سیکریټریټ کې به د ټول سیاسي ګوندونو دفتر وي که نور داسې د پښتنو سره تحریکونه یا غونډې وي هغه به هم په دغه ځایونو کې کیږي دغه شانته کې څومره هم چې د آی ڈی پیز دی یعنی کہ څنګه بے کوره خلک دي هغه دي زر تر زر خپل چې کوم سیمې دي یا کوم خپل علاقے دي هغه ته ستون کړی او دغه کوم چې د خیبر چې کوم خلک په خیبر کې میشتي او د خیبر د نور علاقو نه کډوال شي دي جرګې دغه پریکړه کړه چې دي د وخت او تاریخ چې کوم دی هغه دې اٹھا کی او د هغه رستو با ور سره د جرګې چې کوم دغه خلک دي هغه به ور سره زی او هغه به خپل خپل چې کوم دغه سیمې دي هغه کې به پریکړي منظور پښتنو چې د نن نه پس پا څوک هم کاغه قبایلی زلا دي کاغه پښتنو سیمې دي په هغه کې به د سوري چې کوم نغه دي هغه څوک جرم کوي هغه ته به سزا ملاوي کی دغه خور ته دغه لور ته به سزا نه ورکول کی خو بیا د خبره په کې اخر کې او شوا چې یاره چې کوم اکشن اینڈ سیول پاور قانون دی هغه دې ختم کړی شي او کو په دغه سمره هم چې پریکړه وا یا سمره هم علامیه وا په دې کې کامل نه کیږي نور روان دي اتوار پر ورځ چې کوم دي دغه ټول مطالبات د پاره با څومره ځلې چې ځلې په غټ خار کې به هغه احتجاجونه کیږي دا غیر وروسته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علی امین ګنڈاپور ته هم دا وویل شو چې یاره څومره هم دغه مسلې دي نو دا د سیاسي یا د اسمبلی د لارې چې کوم دي د حل کول لپاره یو بل دی راوړل شي یا د چې کوم دي په هغه کې ورسره کومک وکړي
ازمن تلی شاو له پی خبرې موږ ته معلومات راکول بیگانه جرګي او دلته چې کوم اعلامیې خبر شو په خیبر پښتونخوا مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاستوال هم پرون د پښتون قومي عدالت په نوم جرګي ته ورغلي ول او ځینو پښتنو ته پر ورپی خوستونزو دغه پر ممکنه حل لارو خبرې هم کړې دوی ډاډ ورکړل چې د جرګي د پریکړو کلک ملاتړ وکوي ځینې شنونکي بیا پر پی ټی ایم د مرکزی حکومت د بندیز پریکړه نامناسب بولی د جرګې په پای کې بیګا د غورزنګ مشر منظور پښتین دوی شنوکاتی اعلامیې وړاندې کړه چې جرګې ته د ورغلو سیاسي ګوندونو مدني ټولنو د استازو د قبایلي مشرانو د وړاندیزونو پرنا کې جوړه کړې و تفصیل غلام غوس راکوي
د جرګې په مرکزی پندال کې د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی په خپل وینا کې د پښتنو په سیمو کې د نورو ممکنه پوځي عملیاتو په سخت ټکو کې مخالفت وکړو او زیاته یې کړه
په قبایلي علاقو کې د امن لپاره چې دا کوم عملیات شروع دي دا سخت وګړي هغه پالل خلک امن خراب کوي
مرکز کی د حکمران ون سیاستوال او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کی د حزب اختلاف مشر عباد الله خان هم د جرګې په مرکزی پنډال کی د جرګې ګډونوالو ته وینا وکړه
شرکت کو
په مرکز کې د حکمران ګوند ملاتړ کوونکی پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل
تسلی درکوم تسلی چې ان شاء الله تعالی موږ به نشا تکلیف نه غوښیږي د پښتون قوم خبره ده د دې د ترقۍ خبره ده د دې د وسایلو خبره ده د دې د حقوقو خبره ده او ان شاء الله تعالی چې د دې صوبې د بلوچستان د پښتنو لپاره به
شینون کې وای دا د پښتون تحفظ مومنت یو لوی بریا ده چې د وفاق لخوا په دوی باندې د لګول شوی بندي سربیره په دې جرګې کولو کې بریا ترلاسه کړه او د پښتنو ټولو فعالو وندونو او سیاسي مشرانو په دې کې ګډون وکړ او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي چې د وفاق استازي دی هم د جرګې ته وینا وکړه او هغه د دوی د غوښتنو مرکز ته د رسولو جمعنه هم وکړه خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
پی ٹی ایم باندې د پابندۍ چې کوم اعلان کړی دی دا د دوی ناکامي ده چې د صوبایي حکومت او د هغوی د نمایندګانو یا د سیاسي جماعتونو راتګ وسکې چې ګورنر څوک چې د وفاق نمایندۍ په صوبه کې هغه راځي او د یو ګرځول شوي کلدم جماعت جرګیتا یا جلسې ته خطاب کوي.
د اکتوبر په 14مه د پراخه مشاورت وروسته د بیلابیلو ضلعو تنظیمونو او سیاسي ډلو د اتیاو پنډالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکلی شو او د دوی نه سوګن هم واغستل شو او د شپې نه وخته د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین د شلو نه په زیاتو نقطو مشتمله یو اعلامیه د زرګونو خلکو په وړاندې جوړ کړی شوی جرګې ته په مخاطب کولو څخه واوروله چې پکې د پښتنو د سیمو نه د پوز او د مسلح تنظیمونو په دوو میاشتو کې د ننه د وټلو د سر سپارښتنه ده او د پښتنو د ملی لخکر جوړولو د بجلی د نرخ راټیټولو د ځمکو په سر د قبیلو ترمنز د شخړو د حل کولو او د پاکستان او افغانستان ترمنز په ډیورنډ کرخه په پخوانیو اسانو شرایطو د تګ راتګ مهمه غوښتنې پکې هم شامل دي.
د غلام غوث رپورټو په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې ویګا په خپل اعلان کړی لامی کې د نورو ترڅنګ د قبایلي ضلعو د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو غوښتنه هم کړې ده. له دې اعلان وروسته له شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک هیله مند دي چې خپلو سیمو ته به بیرته لاړ شي. له هغوی څخه ځینو مشاله لوته ویلي چې نور د کډوالۍ له ژوند په تنګ شوي او حکومت دی باید خپلو سیمو ته د تګ اجازت ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو مشاله لوته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ په اړه پرېکړه لا هم ځکه نه کیږي چې د هغوی سیمې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکې نه دي. د پاکستان پوسټ په وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري. نورحال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان شاوال نه بے کوره شوی ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کومه پریکړه کړې چې ټول کډوال د نورستان کړل شي تما کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملی کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوی دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شه ډېرې پریکړه وشوې کډوالې ری وا پریکړه وشوا اتیا کسان وفد دغه د فیصله وکړه چې چیرې کډوال دي دا به مش په سیمه تالي شي مش وکړی دی ډیر ستړي شوی وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړی دی دا واپسه نیټه یې راته را کړی دا خو تر اوسه پورې هغه عملی نشوه. زمونږ هیله پیدا شوې دي چې ان شاء الله دا کمی جرګه چې کوم وفد یې دی دا به پر امن طریقه سره خپل سیمه ته لیږي. امید پیدا شوی دا یو وختای دا داس نه وکړو چې دا اسې یو تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلق بے کورول چې د حکومت په وینا وستانه شوی خود د تاخیلو او شاول تحصیلونو خلق لا هم بے کور دي. د تاخیلو نه بے کور شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې یو لس کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دي نور نشي زغملې. تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملی شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو سختن شي.
په خیبر کې هغه جرګې دا پریکړه وکړه چې نه راځي سیمو متاثرین وخت خپل کلی وطن ته په دې طریقه سره ولاړل شي. وېز حکومت هم بیا دا وایي چې د کیمه جرګې پریکړه کړې ده په دا د حکومت بالکل عمل مکو تقریبا د میژ یو لس کوله وتل چې خپل وطن ته د میژ واپس نه کیږي. په جلګه ته بیا دا سول کو چې په دا د عمل هو وکړو چې میژ مزید نه راتانګي خپل وطن ته د میژ په دې طریقه سره ولاړي ځکه چې یو لس کوله د میژ د کډوالو یو وتل.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه سپریکړه خو نه ده شوې خو دوی هر ډول د کډوالو واپسی تیاری نیولې څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي. حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ډی ایم به عملی ګام اخلي. تر دې دمه د دوی سیمې لږ صفه نه دي نو ځکه د واپسۍ بهیر نشي پیلولې. د انتظامیه د ریپورټ تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسه اول زره کورنۍ لا هم ستانه شوې نه دي. دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ لا افغانستان کې هم میشتې دي چې پاکستان ته هم نه دي رستانه شوې. دوی وایي چې هیله مند دي چې کده جرګې د پریکړې سره د ستنېدو ارمان یې پوره شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیک.
د کورمه په صدا کې سنیانو پر د مسافر پر یو گاڑی د ورستی برید پر ضد پرون احتجاج وکړل. دوی د پرس کلب مخې ته غونډه ویل او حکومت یې غوښتل چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. په برید کې ککړ کسان دی ونیسي او د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو مخنیوي دی یقیني کړي. د اکتوبر پر 12 په کورمه کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په ډزو کې 18 کسان وژل شوي ول. بلخوا په پړچنار کې د شیګانو مشرانو پرون په غونډه کې د برید غندنه کړې. هغوی هم حکومت ته د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. حکومت د دې غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجی عزت ګل ویلي چې دوی پر مسافرو د برید پلټنې غواړي او د احتجاج په توګه یې خپلې غونډې درولې دي. نورحال تاریخ اورغزی راکوي.
د غوزګړی عمران مقبل رسنیو ته ویلي د حکومت تر سوري لاندې ور باندې ظلم شوه. پکار دا چې پختنه وشي
ایتو په سیمه کې روانم ته مو ته سره سره لوشه او ته ز بیا مور ولم دا زین صاحب چانه وغړم ریاست سمو ته حساب نشي رکوای نور خو مسره بل چانس نشتا.
د اکتوبر په 12 په برکورما کې د کونج الیزو پول سره نږدې لاسدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوای برج شوه چې پکې د ضلع تنظیمي او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوی. دا برید تر هغه شوه چې د خلیفې سهار د کونج الیزو غرته تلې مبینه د شنګک درې تنان د نامعلوم کسان لخوا تر برید لاندې راغلل. بلخوا په پړچنار کې پر 12 اکتوبر د هغه شو بریدونو په تړاو د شیاګانو مشرانو سیاسي وګړو او علماو یو مشترکه غونډه شوه چې پکې نه یوازې د بیګونه خلکو وژنه وغندیدله بلکې له حکومت د سیمه امنیت خرابونکو خلاف د کاروای غوښتنه هم وشولا. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنگش غونډې ته د اتوار پر خپل تقریر کې ویلي هیڅ کله د هغو خلکو سره نشي کېدای څوک چې د توري قوم روایتو خلاف خپلو ناوړو کارونو ته دوام ورکړي.
دا توري قوم دی باندې ندامت اظهار کوو. تحفظ عوام ته ورکول د ریاست ذمہداری ده. انفرادي اقدام ده چوکړه ده څنګه کړه ده ته حکومت ته ریاست ته توسا وسایل دي اغه خلکو خلاف بھرپور کاروائی وکا.
تربیت پس د سیمه حالات لا هم کړه جن دي او هغلتا عام ولس غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. په سیمه کې ټوله د تګ را تګلارې پر بشپړ توګه تړل شوی او حکومت پر موبایل انټرنیټ د بندیز لګول مودا مزید غځولې. کچو هم د سده بازار د ګلپورز بیرته خلاص شمه خو په یو بل ځایونو کې خلک مسوره پر پاتې کېدل او هغلتا کاروباري حالې زلې کمزوري پاتې شوی. د شاه دولت خلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 14 اگست ویلي په سیمه کې راجوړ شوی تر تازه حالاتو پس عام ولس تر مشکلاتو لاندې راغلی دي.
ایمو مسافرین سټوډنټس او شدید مریضان څه وي ډیلی بیس باندې فشار کې لوچ کې دوه هغه هم دی وکینا بعد لیارو بندش و جنا متاثر شو او شې خوردنوش او میډیسن دي زیات تکلیف ده او پټرول پکونه باندې او چک پوسټ باندې حکومت کوم سختې لګولې ده. کوم ګریټورن شروع دي هغه واجنا د مو کاروبار د مو سکولونه د مو زندګي نور څه معاملات یې غاړي زیات متاثر شوی دي.
بلخوا په دغه ټول صورتحال د ضلع تنظیمي دریز مخې درغله او نه پولیسو سویلي. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي کله هم علاقې ته د راجوړ شوی ستونزو او کشالو د حل لپاره راشي نو حالات ورته هغلته نور هم خراب کړی شي. ګول وای د غزلې داسې کړي چې تر سو پر مسافرو د شوی برید پښتنه نوي شوی د جرګې غړیو خپل کار د احتجاج په توګه ودرولې. د سرکاري جرګې غړي زیاتوي حکومتي مشران د نوړه پیخه په راپورته کې دلو سخت خفه دي او غواړي چې مجرمانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي. هغه دا هم ویلي د اتوار پر ورځ د پیخه په تړاو تر اتیاو پورې مشکوک خلک نیول شوی چې پکې ځنې اهم کسان شامل دي.
حکومت خپل کاروایی بالکل شروع کړی دی او بالکل یې کوي چې وی نه کی دا ټولې کورمې د پره ډېر خطرناک خبره ده. امن راوستل د حکومت ذمہورتیا ده.
په کورمه کې یو کال وړاندې شسونی مشرانو په خپلو کې یو داسې موعده کړی چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرمنست شي نو په شخصي او یا کمی کچا څوک بچاته سنه وای او کچا قانون په لاس کې واخستلو نو 2 کروڑ روپے جرمانه بورنه اخستل کیږي. په هغه موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہوار ده. طارق کورکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رډیو ساسې لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسې په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال رډیو ته په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې کیدونکو دی لن خبرونه به درته ورو. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو نن د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. رپورټونه دي چې وسلوالو او پولیسو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. پولیس چارواکي وایي په جګړه کې تر اوسه 15 وسلوال او 4 پولیس سرتیري وژل شوي دي. په عین حال کې د پوځ هلیکاپټرونه د بنو د پاسه پروازونه کوي او د ښار لوی لارې امنیتي ځواکونو تړلي دي. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د مجرګې پر پاکستاني پوځ وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. دغه درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوي یوې اتیا کسیزې کمیټې د جرګې د ګډونوالو د وړاندیزونو په رڼا کې بېګا یوه دویش نکاتي اعلامیه نهایي کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې په ځای کې غونډ شو. زرګونو کسانو ته هغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د هغه په خوا کې موجود و. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي له وادنه د انکار پر سر یو 18 کلنه جنای وجل شوې ده. د پبوتانی پولیسو نن مشارک ته ویل چې هغه جنای د مردان ضلع اوسیدونکي و. بیګا مخام د خپل ترل زوی شاسوار سره په موټرسایکل روانه و چې د پبول سبزی منډای سره نږدې پر ډزې وشوې. شاسوار په بنو تاڼه کې رپورټ درج کړی دی چې په دې دوه کسان حمید او ودود د جنای په وژنه تورن کړی دی. د رپورټ تر مخه حمید له دې جنای سره واده کول غوښتل خو هغې د هغې لخوا د انکار په صورت کې هغه دغه جنای ووژله. پولیس وایي د دواړو ملزمانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د شنګهای همکارۍ سازمان په دورځنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چانګ نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی به د اکتوبر تر 18 نیټې پورې پاکستان کې وي او لالا حکومتي او پوځي چارواکو سره به لیده کاته وکړي. یو د اسرائیلو شمالي ښار بنیامینا ته نږدې پر یو پوځي مرکز د حزب الله په ډرون بریدونو کې څلور اسرائیلي سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. حزب الله یو وسلواله ډله او هم سیاسي ګوند چې د لبنان زیاتره جنوبي برخې کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 80 کیلومتره کې د پوځ پر یو مرکز شوی دی. دا د تیر کال اکتوبر راهیسې پر اسرائیلي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله ده. امریکا حزب الله یوه ترهګره ډله بولي. اوس هم دغه د اسرائیلو د جګړې موضوع د غزې تړانګې د وروختون د انګړ تر څنګ د مرستو د ویش پر یو مرکز په نننۍ حملو کې 44 کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي پر روختون د حملې پر مهال د حماس ډلې وسلوال په نخښه کړي چې په خبرې د ملکیانو په منځ کې پټول. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. پرون بیا د لبنان د حزب الله ډلې په یو حمله کې د اسرائیل سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. سلیم احمد سلیم معلومات راکوي.
په غزې تړنګ کې د یو روختون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیوی دي. د غزې تړنګ د یو روختون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سیوی او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځای سوی په کې پناه اخیستی و. د فلسطینیانو روختي سرچینې وي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د خبر لمخې د اسرائیل پوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړی چې په ملکیانو کې پټ سوی و. دغه پوز په وروستیو میاشتو کې لګڼوګڼي پر ډکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعا کړي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر داسل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشن بدل لبنان د حزب الله ډلې د بي پيلوټ الوتکو د حملې لکبله 4 اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. د لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یو لخوا نړیوي حمله ګڼل کیږي. په غزه تړنګ کې د جګړې له پایل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلواله ډله ده، سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان شوي هم دي، چې د اوو تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په سیال کې چې راکل شوی سبا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د شنګایي همکارۍ سازمان د ورځنۍ غونډه وشي، حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف هم سبا په هغه ښار کې و احتجاجی لاریون ته تیاری نیولی دی. تحریک انصاف مخک خان وایي د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د رولپنډا په اډیال زندان کې بندي دی، ناروغ دی او حکومت دوی ته لاغه سره د لیدو یا د ملاقات اجازه نه ورکوي. د حکومت وزیران بیا وایي د ایس سی او د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او ځکه نو د اکتوبر تر 13 پورې د هغه زندان له ټولو بندیانو سره په لیدنو بندیز دی. حکومت د تحریک انصاف د مخک خانو دا ادعا هم ردوي چې ګواکې عمران خان ناروغ دی. تفصیل راشد خټک را کوي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په 15 اکتوبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د تحریک انصاف پنجاب قائم مقام صوبائی صدر حماد اظہر په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوی ګوند بندي بنسټګر عمران خان صحت ښه نه دی، خو حکومت ته هغه سره د ملاقات کولو اجازه نه ورکوي ځکه به دوی احتجاج کوي. په 15 اکتوبر په اسلام آباد کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن یا ایس سی او سرمشریزه غونډه هم پیل کیږي، او حکومت په دې خاطر تر 13 اکتوبر پورې پاډیالا زندان کې بندیانو سره په لیدو بندیز لګولی دی. عمران خان هم د تریو کول رسې د فساد په مقدمو کې بندي دی. د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر د کورونا چارو وزارت ته یو لیک هم لیږلی دی او د عمران خان سره د لیدو اجازه غوښتې ده. د تحریک انصاف مشران تور لګوي چې د ایس یو د غونډې په بانا حکومت په عمران خان د خپلو وکیلانو او د ګوند او د کورونا غړو سره د لیدو بندیز لګولی دی. خو د دفاع وزیر خواجه آصف او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې تحریک انصاف د ایس یو د غونډې خرابولو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. خواجه آصف په خپل ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلی دي چې د دوی ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف چې بندي وو نو د خپل رنزورې میرمن سره په ټلیفون د خبرو اجازه هم نه ورکړل شوی او میرمن یې په حق ورسېده. د تحریک انصاف مشران وایي چې که دوی ته د عمران خان سره د لیدو اجازه ورکړل شي نو دوی به احتجاج وځنډوي. په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف د احتجاج دویم نوم دی او په هره مهمه موقع د احتجاج اعلان کول د دې ګوند عادت جوړ شوی دی.
لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو فوبیا ہے کہ کوئی اچھا یا مثبت کام ہوگا تو اس سے کپتان کی سیاست متاثر ہوگی. پی ٹی آئی نے
دا سے خارج تحریک انصاف تدان روگی دچ کم خواہ یا مثبت کا روشن دا عمران خان سیاست پر اغزمن شی. اس په 15 اکتوبر احتجاج کوي چې عمران خان ناروغ دی. سوال دار چې دوی په 15 اکتوبر خبر شوی چې عمران خان ناروغ دی، نو احتجاج په 15 اکتوبر ولې کوي؟ د تحریک انصاف احتجاجونه اوس بے اثر دي. کچاره دوی احتجاج سنجیده غستونه د ایسیو غونډه په پاکستان کې نه کېده. نړۍ اوس په پاکستان کې سیاسي بے ثباتی او احتجاجونه نارمل حالت ګڼي.
پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، احتجاج اور دھرنوں کو نیو نارمل کے طور پر لینے لگی.
خواجہ آصف ته تحریک انصاف ته مشرانو دغه ادعا هم رد کړی ده چې عمران خان ناروغ دی، او تور یې لګولی دی چې تحریک انصاف عمران خان ته د ملک نه زیات ارزښت ورکوي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې د ایس یو د غونډې په مهال د احتجاج جواز نشته، خو د تحریک انصاف غړي د خپل مشر ته صحت په اړه تشویش لري ځکه چې د 1300 ورځ رسې هیڅ ته هم د هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او په ټولنیزو رسنیو د هغه د ناروغۍ په اړه خبرونه خپرېږي.
داسې اطلاعات هم راغلي چې نن ورځ کې پی ټی آی چې کوم فاؤنډر د عمران خان هغه سره وه، د پی ټی آی هغه وفد چې کوم دی هغه به ملاقات وکړي او حکومت او د پی ټی آی درمیان کې داسې دې منی مذاکرات شروع دي یا بیک چینل ډیپلوماسي دې منی جاری ده. نو دا چې کوم داسې قسم منفی رجحانات یا په سیاست کې پاکستانی سیاست کې چې دا امیچور قسم رجحانات دي، نو دا چې کوم دی دا ملک اور قوم دپاره ښه نه دي، لکه نقصان دي دي. پکار دا ده چې زموږ پولیټیکل پارټي پولیټیکل میچورټي مظاهره وکړي او هغه د ملک اور قوم
د ایس یو غونډه په 15 او 16 اکتوبر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کیږي. په غونډه کې به د روس، چین، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان وزیر اعظمان ګډون کوي. د دې نه علاوه د ایران لومړی نائب صدر او د هند د بهرنیو چارو وزیر به هم په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته راځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
پرون په کراچۍ کې طریق لبیک پاکستان ډلې او پولیسو ترمنځ نښته کې یو تن وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون ولس نور کسان ټپیان دي. د ټي ایل پی مشرانو دعوه کړې چې د دوی یو غړی د پولیسو په ډزو وژل شوی. د کراچۍ پولیسو د یو کس وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. دا پیښه هغه مهال شوې چې د ځینو کراچۍ میشتو مدني فعالانو دغه ښار د پریس کلب مخې ته لاریون کاوه چې ټي ایل پی هم هلته خپل احتجاج پیل کړ. د سند حکومت دواړو ډلو ته د احتجاج اجازت نه ورکړې. پولیسو د ټي ایل پی د غړو ترڅنګ یو شمېر مدني فعالان هم گرفتار کړي دي. نیاز علي معلومات راکوي.
پرون د اکتوبر په 13مه د مدني فعالانو سن صبح کې د رواداری پنوم د کراچۍ خار تین تلواردا تر پرس کلب پورې لارون تابع کړي وو. خو پولیسو ورته لوړان دي لارې تړلې وي او کله چې مظاهره کوونکي د کراچۍ پرس کلب مخې ته راغلل نو پولیسو ونیول. د احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی په سن صبح کې د انتها پسندۍ په ضد پر امنه لاریون اعلان کړي وو. خو پولیسو پر تشدد کړي دي او تر سلو زیات کسانی نیولې دي.
امن احتجاج تا
د نن دا احتجاج د سند امن رواداری مارچ وو. د 15 ورځو نه د دې احتجاج کمیټه له انتظامیه سره په رابطه کې و. د دې باوجود انتظامیه د قانون ماده یو سل سلور سلويخ نافذ کړه او تر اوسه پورې دوی زمونږ شاوخوا سل کسان ملګري د سند خواریکخ خزي او په سند کې د بشري حقوقو فعالان نیول شوی
دي.
احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې تیره میاشت د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز په وجنه کې نومول شوی پولیس افسران دی ونیول شي او د پیښې پلټن لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. د سند حکومت منلی چې د میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 13مه په یو جالي مقابله کې ډاکټر شانواز وجلې دي او بیا د ډاکټر شانواز د وجنې مقدمه د میرپور خاص پولیسو په خوانی ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علی او نورو افسرانو او پولیسو سرتیرو په ګډون د 15 سلويخ کسانو په ضد درج کړي شوی ده. بلخوا د کراچي پولیسو ای په صوبه کې د 15 ورځو لپاره د قانون دفع یو سل او سلور سلويخ لګولې شوی ده او د حقي د سرغړونې په سری ل کراچي پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي نیولې دي. د کراچي پولیسو مشر جاوید علم اوډو خبريالانو سره په خبرو کې ویل
یې سب همنه انتظام کیا ہوا ہے
دی وای دا انتظام مزکه کړي دي او د دې مخه دا چې امنیت پر ځای وساتلې شي او د قانون ماده یو سل او سلور سلويخت لګولې شوې ده هغه عملی کول دي. څوک چې د دې پر ضد لاړو نو قانون به په حرکت کې راځي.
عدالت کې غټاړې پېښې
پین وخت کې مذهبي او سیاسي ډله تحریک لبیک پاکستان د ډاکټر شانواز وجنه صحیح بولی او په دې اړه یاد ډلې د مدني فعالانو د احتجاج په ضد پریس کلب مخې ته خپل احتجاج اعلان کړی وو. خو پولیسو او رینجرز ځواکونو د سن گورنر هاوس گورنر کور بهر مخونیوله. د قهرجنو مظاهره کوونکو پولیسو ترمن انختی وشوي. پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو په ضد اوخ کی بیونکی گیس وکړو او ګنشمیری ونیول. د مظاهره په محل د ډزو په پیخه کې د ماجد عزیز په نوم یو تن وجلې شوی دی. ټي ایل پی دا وکړی دا چې پولیسو یې د غتن په ډزو وجلې دي او په ګڼ شمیر نور ټپیان کړی دي. د کراچۍ پولیسو د ماجد عزیز مړینې تایید کړي خو ویلي دي چې نوموړی د چا په ډزو وجلې شوی دی په دې اړه به پوره پلټنی کوي. د کراچۍ پولیسو مشر وایي ټي ایل پی قهرجنو مظاهره چانو د پولیسو درې ګاډي سوځولي او ګڼ پولیس سرتیري ټپیان کړي دي او پولیسو تر شلو زیات مظاهره کوونکي نیولې دي. د پولیسو او ټي ایل پی ترمنځ مېرمن دان خطی چې 3 بجې پیل شوی وي تر ماخامه روان وي. بلخوا د سند کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار د پیښې نوټس اخیستی او په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو گاډو سوځولو او قانون سرغړونې کوونکو په ضد به سخت قانونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
د خړو او کرکروندې نړیوال سازمان فود اینڈ ایگریکلچرل ارګنایزیشن په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان دروان کال تر اخره پورې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په څیر له ستونزو سره مخامخ کیدای شي. د رپورټ تر مخه دا حالت به په هغه هیواد کې د کرکروندې چارې اغیزمنې او د خوړو کمښت رامنځته کړي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت باید دې مسلې ته بیړنۍ پام وکړي او زمیندارو ته داسې تخمونه ورکړي چې په کم اوبو فصلونه ورکولی شي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت نړیوال سازمان فود اینڈ ایگریکلچر ارګنایزیشن په خوا د جمعې پورس پور شوې دغه رپورت وایي چې د وچکالۍ له وجې پاکستان کې د کار کاروندې ته په لویه کچه زیان رسېدای شي او ورسره فوډ سکیورټي یا د خوراکي توکو پیداوار هم اغېزمنېدای شي. د دغه اعلانینا موسمیاتي کیفیت په اړه پیښور پوهنتون انوایرمنټل ساينسز کې پروفیسر ډاکټر محمد علي وایي چې د موسمي بدلون کې بارانونه کم کیږي، د کم لود چې پسندونو کې هم او د ځمکې لاندې زیرمو کې هم د اوبو کمی راځي.
اهم مسله ده او دا اصل کې د کلایمټ یو خاص پیټرن دی کوم چې په خصوصي توګه په بهر الکاهل کې موسمي بدلون راولي. د موسمي بدلون سره چې دینو پوره نړۍ کې په موسم کې بدلون راتلی شي، لانینا کې چې دینو سمندر ټمپریچر چې دا ډیر زیات کم شي، خصوصي تور باندې په مرکزی او مشرقي کم چې ایکواټوريال علاقې دي، خصوصي توګه د انډونیشیا نه واخله تر جنوبي امریکې پورې چې څومره ریجن دی، په دې کې د باران په پیټرن کې چې دینو ډیر بدلون برازي. تر کومه چې د پاکستان تعلق دی نو په دې اخلا بزه ارزو کوم چې را دلانینه اثرات چدي کنه، نو خصوصي تور باندې د اکتوبر د میاشت نه ستمبر نه الموست شروع دي، خو د اکتوبر نه والا تر فروری مارچ 2015 پورې چې دینو دا کی دي شي، د سره بچ دینه خاص تور باندې د زراعت شوبه چې دینو دینه ډیره متاثر کی دي شي.
نو وړوای هم دغه ابو د کمی له وجه د فصلونو په پیداوار اثر غورځيږي. نو باید کاروندګر داسې فصلونو انتخاب وکړي چې کم ابو کې هم خپل پیداوار توان پرځه وساتي.
چې کم فصل دی هغه به هغه شانتي پیداوار دغې نه نه زی کم چې د خلکو ټول ضرورت پوره کوي کنه. دین علاوه چې کم د اوبو مسله ده نو هغه هم راتلی شي او د سره هم د زراعت شوبړې زیاته متاثر کیدی شي. نو کینن چې حکومتي ادارو لپاره کار شي دې طرف ته خصوصي نظر وکړي،
ټول نړم به خدای چې را داسې فصلونه استعمال کړي شي کم ته چې مونږه ډراوټ ریزیسټنت کراپس وایو. حکومت له هم په کار دي چې په خلکو کې آگاهی پیدا کړي په مختلف ذریعو سره او خلکو ته دا په خنخ باندې دا فصلونه ورم کړي. د اوبو خور چې کم پریکټیسز دي چې هغه په داسې ټایم کې او په داسې طریقه باندې کوي چې پای کې د اوبو ضایع کې دل چې دی هغه انتهایی کم شي. خو بیا مرکزی حکومت د موسمیاتي بدلون او نړیوال تودوخي اغیز کمول لپاره په مرکزی کچا او په صوبایي کچا هم پالیسي جوړ کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال خوندي ساتلو ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر حبیب جان مشال لیډو ته وایي چې حکومت خپل حل ځل کوي، خو باید اولس هم پام وساتي او د اوبو ضایع کولو نه ډډه وکړي.
زمونږ چې کم کنټریبیوشن دی د پولوشن او د ایمیشن په عالمی سطح باندې هغه ډیر کم دی، خو بهرحال بدقسمتي دا چې زمونږ ملک باندې اثر د ډیر زیات دی او واقعي ده چې داسې حالات را روان وخت کې به جوړ شي چې زمونږ چې کم دی د اوبو کمې دل او داغه او بیا خاص کر د فوډ سکیورټي باندې و ډیر مونږ مسلې راځي. مونږ الریډي د کلایمټ چینج یو پالیسی جوړه کړې ده او په ټول پاکستان کې زمونږ صوبه لومبه سو چې دا پالیسی مونږه 2021 کې جوړه کړه، اوس 2023 کې بیا اپډیټ شو او هغه سره یو اکشن پلان هم جوړ شو او داغه یو کمیټي جوړه شوې ده. داغه هغه پروګرس ټایم ټو ټایم هغه ګوري چې را ډیپارټمنټ سومره دی کې پرمختګ وکړي.
اف او خپل رپورت کې وړاندیزونه کړي چې د وچکالۍ مخنیوي لپاره باید حکومت کاروندګرو ته وسایل ورکړي او داسې فصلونه او تخمونه ورکړي چې د اوبو د کمی باوجود هم پیداوار کم نکړي او دغه ډول د دوی مالونو یا ساروی د ناروغونو بچ ساتلو لپاره ویکسین او دویانې ورته ورکړي. یاد رپورت لمخه په ډېرو هیوادونو کې دغه موسمي حالات د پام وړ فصلونه زیانمن کړي دي او د سارو تولید یې هم ګډوډ کړی دی چې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو لامل ګرځېدلې دي. کال 2023 او 2024 کې هم د موسمي بدلون له وجې د پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ضرورت نه زیات بارانونو، سیلابونو او بیا د بارانونو نه کېدو یا د ضرورت نه کم کېدو له وجې
وچکاری فصلونه او پیداوار ډیر غزمن کړی دی او ګرش من خلک بے کور کړی هم وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د خبر ځلې د لوړګي زدهکوونکي وایي له پېښور پونتون سره تړاو ختمېدل او له فاټا پونتون سره الحاق نه مني. هغه پونتون د وفاق تر انتظام لاندې د پخوانیو قبایلي سیمو یا فاټا په نوم نومول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تعلیم صوبایي وزارت د سپتمبر پر 20مه په فرمان کې له پېښور پونتون سره د لوړګي د کالج تړاو ختم کړ. حکومتي چارواکي او پوهان وایي د زده کوونکو اعتراض او احتجاج ناسم دی او د الحاق له بدلېدو سره پر زده کړو اغیز نه پریوزي. نور د مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
د لنډی کوتل ډیګری کالج د کوونکو وایي چې د پېښور پوهنتون سره د دې کالج تړون ختمول او فاټا پوهنتون سره کول نه مني. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 20مه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزارت د یوې حکمنامې له لارې د لنډی کوتل ډیګری کالج تعلیمي الحاق له پېښور پوهنتون سره ختم کړو او په درادم خېلو کې له فاټا پوهنتون سره وکړو. خود لنډی کوتل کالج د زده کوونکو د سازمان یو مشر شاه رحمان شینواری د اکتوبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې دا حکومتي پریکړه نه مني.
لنډی کوتل ډیګری کالج سمودی رئیس چې کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره افیلیټ دی. دا اوس اوس کې یو نوټیفیکیشن شو چې دا چې کوم دی درک یونیورسيټي د فاټا والا. موږ غوښتنه بنیادی دا ده چې لنډی کوتل ډیګری کالج دا افیلیشن چې کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره حال پاتې شي. موږ خپل ځوانانو 15 کاله څلور کاله چې کوم خواري دی یونیورسيټي لیول باندې وکړي ډیګری چې کوم دی پاکستان کې منل کېږي نه او مطلب دا چې د حواله سره نور تجارت میلاوي نه یو شي. موږ خپل ځوانانو مستقبل خو ریسک کې نشو اچولی. البته که پېښور یونیورسيټي باندې برډن وي دا د ریاست کار دی، دا د محکمې تعلیم کار دی. یونیورسيټي کې چې کوم برډن دی هغه برډن د نورو طریقو تر کولاو کا دی. دا مطلب هرگز نه وي
د شاه رحمان په خبره دا مهال په لنډی کوتل ډیګری کالج کې تر 500 پورې زده کوونکي دي چې د دې حکومتي پریکړې له امله د اندېښنو سره مخ دي. خو په پېښور پوهنتون کې د تعلیم او د څېړنې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر وازین خان وایي چې د کوم کالج تعلیمي الحاق د یو سرکاري پوهنتون نه بل ته اړول د زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ اغیز نه پرې باسي.
په پېښور نشم چې کوم کالجونه ډیر دي دا غي انسپکشن بګرانی ورته دا غي امتحانات به ورته نشي کنډکټ کولی. دا غي به نور لوازمات هم ډیر دي چې په پېښور یونیورسيټي کې په خپل باندې ډیر کنجستډ یونیورسيټي دا نو پس په دې باندې سفر خو نه پروزي. کچري افیلیشن په فاټا سره شي خبره خدا دا چې یو سیس چې کوم دی نو هغه قتل پکاري شي دا کوالټي شی دی او کنه دی که دا کوالټي له لو کوالټي شی وي په پېښور یونیورسيټي نه فصول دا.
د پېښور پوهنتون د وېپانې لمخه دا مهال یو کم اویا سرکاري او یو سلس غیر سرکاري کالجونه د یاد پوهنتون سره الحاق لري. په دغو کې د صوبې د لری پرتو سیمو کالجونه هم شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی وای چې د لنډی کوتل ډیګری کالج له دغو احتجاجي زده کوونکو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د دې پریکړې سره به د دغو زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ بد اغیز نه وي.
یو خو موږ جورسډیکشن ډیفاین کوو نو بیا په جورسډیکشن کې تاسو یې چې کومې نوستې کې د کومې علاقې جورسډیکشن راشي نو هغه علاقې بیا چې کوم کلاس 4 یا تر گریډ 5-6-7 پورې برتیانی هغه هم تلاړی شي هغه علاقو ته ملاویږي. او دویمه خبره دا ده چې اوس په دې فیلیشن کې زموږ د پېښور یونیورسيټي سره چې کوم افیلیټډ کالجز دي میجورټي د هغې کالجز ریزلټ شپږ میاشتې اته میاشتې لیټ دي. د هغې اگزامز شپږ میاشتې اته میاشتې لیټ دي. په هغې باندې ډېر زیات برډن دی. نو موږ دا وایو چې د سټوډنټانو
کم ټایم ځای کېږي شپږ اتم میاشتې دا غو ریزلټ ورسته یي سیمستر سیستم ورسته روان دی. بیا چې کم د اېټ سیمستر والا ریزلټ نو دا یو کریمینل اوفنس دی سورت آف چې هغه په کار چې په ټایم باندې ډیګری ملاو شي هغه اپلای حکومت ملاو شي هغې ته شپږ اتم میاشتې بعد ریزلټ ملاویږي بیا د هغې نه بعد ډیګری ملاوي. دپاره دا ډیسیژن شوی دی چې مونږ چې کم کالجز د کم یونیورسټي په جوریزډکشن کې راځي چې هغه موږ موف
خود لنډی کوتل در د کوونکو سازمان د حکومت دا دریض نه مني او مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت دا پریکړه زر تر دره واپس نه کړه نو په پراخه کچه به په احتجاج لاس پوري کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجه
سروے
پا دوانی مو بجو
باڈیوے
پا دروی بجو
دا مشال راڈیووی مجلہ
پا سلرنی مو بجو
دا کرخی پا غاڑا
پا پنزو بجو.
په خوست کې یو مدني فعال دغه ولایت په شمال سیمه کې شاوخوا 50 جنو ولکانو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو داخلي بېځای شوي کډوال دي. د زده کوونکو د کورنۍ مشران د دې کار هرکلی کوي او لنډیوالو بنسټونو غواړي چې دوی د اولادونو د روزنې لپاره د اړینو اسانتیاو په برابرولو کې مرستې وکړي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل د رپورټ اورو.
تقریبا تر 50 پورې زکونکو زموږ سره دلته سب دی او تر 14 پورې انجن دی. البته هغه کوچنی انجن چې دوی اقتصادي وضعیت خراب دی د پلرونو یا هم یتیمان دی.
دا ځوان عبدالمالک جوهر نومیږي چې د خوست د شمال اړوند د فرار په سیمه کې شاوخوا 50 ماشوم انجن او هلکانو ته د لومړنۍ 12 ټولګي پرانیستای دی. د دې ټولګي زکونکو په دې ځای کې د افغانستان لبی لا بیل سیمو د میشتو به ځای شوی کډوالو اولادونه دي چې نږدې ټول غریب او ځینې پکې یتیمان. عبدالمالک دا ټولګی دوه میاشتې مخکې په دې نیت جوړ کړی چې د بې وزله ماشومانو سره د یو ښه راتلونکي هیلې پیدا شي.
دا ټولګی تر اوسه پورې موږ خپله حمایه کوو د ملګرو په مرسته باندې. هغه څوک چې زموږ سره خوښ او کې ملګري دي د هغوی څخه چنده ورته کوو دغه ټولګی ته کتابچه او قلم ورباندې اخلو. حتی دوی دومره هم ځای په دې خپل د ویښتانو د جوړولو پیسې هم نسته ورسره. کله کله موږ په خپله دلته ویښتان هم ورباندې اصلاح کوو د لپاره چې خپل هیوادوال مو دي لکه ورونه او بچیان داسې مو دي.
د غریبانو او یتیمو ماشومانو د ټولګي زده کوونکي دې ته خوښ چې د اوسیدو په سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمينه برابره شوه. دوه تن زده کوونکو خکولا او احسان الله ویل
زه وایم چې ډاکټر حسن دلته زه دلته دوه میاشتې درس یم زه ادب زده کوم.
زه دلته دوه میاشتې کېږي سبق وایم د خپل نوم او پلار نوم په انګلیش هم لیکای سم پښتو هم لیکای سم. زه ډیر خوښ یم چې دلته سبق وایم.
بل لوري ته ځایي اوسیدونکي د دوی د ماشومانو د زده کړې لپاره ډیر کوچنی ګام هم ارزښتمن بولي او په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د پوهنې په عامولو او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. یو تنځایي مشر محمد شریف او یو بل ټولنیز فعال نقیب الله وایي
نو اوس د مؤسساتو د خپل دولت نه مداهله لرو چې په دغه ځای کې مکتب جوړ شي. هاته وړي جونې او وړ شاګردان دغه ټول به تعلیم ولا شي. د دې خوخ به دغه شاګردان زده کړه وکړي او د بل خود زده کړه دی مل کرنایی دا.
دی مؤسساتو نه د دولت نه مغختنه دغه د دوی سم سپورټ کی ولې چې دوی دغه شاګردان لري دلته سیمتا او شخصي مکتب ته حتی کې دولتي مکتب تم نشته لولې دوی سدي ستونز زیات لري.
بلدوی ته په خوست کې د پوهنې ځایي مسؤلین وایي چې یاد ادارې هغه سیمې سروې کړي چې ماشومان پکې زده کړې او فرصتونو ته لاسرسی نه لري. د پوهنې ریاست ویان قاسم جان قاسمی ویل
خوست پوهنې ریاست د خوست په ټولو ولسوالیو کې د تعلیمي برخې څخه محروم سیمې د یوې لویې سروې په نتیجه کې په نښه کړې دي. امیدوار یم چې بې له ځنډه به یادو محروم سیمو ته د معرف په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي.
سره له دې چې خوست په وروستیو دوه لسیزو کې د ښوونې روزنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې ښوونځي جوړ شوي خو لا هم داسې سیمې شته چې نجونې او هلکان پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2113 او 15315 پیته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هونه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شئ.